ولو خلقوا سراغ الشركة.
دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایازم سړی مشي واخ د سهار لس بجې دي په دې خبرونه کې د شمالي وزیرستان د اتمانزو وزیر جرګي لخوا لاسیمینه د بهرني وسلوالو د وستلو د پاکستان حکومت لخوا په باجوړ کې په امنیتی پوسټو د بریدونو په اړه د سرګندونو په پیښور کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجي مظاهرې د جنوبي وزیرستان او د قبایلي سوداګرانو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حقره درته رپورټونه لرو. اونیس پروګرام د باختر استوري هم د دې خبرونه برخه ده. خو لومړی وار ورکو فرخند اسد ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
در شمالی وزیرستان اتمانزو وزیر جرګی ویلی لسیمینه با په 15 ورځو کې بهرنی وسلوالو باسي. د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د لندن پولیسو په ضمانت خوشی کړي او د نړۍ یو شمیر مشرانو په فرانس کې د دویم نړیوال جنگ د کلیزې په دستورو کې ګډون کړي. دا خبرنو تفصیل د اوتمانزو وزیرو مشر او د ای پی فقیر زایناسته حاجی شیر محمد وای دی پرون په پیښور کې د کور کمانډر او گورنر سره د سیمې په حالاتو خبرې وکړي. په دا خبرو کې قبایلی مشرانو ته وویل شو بهرني وسلوال دی پر روانو 15 ورځو کې د خپلو سیمو ناوو باسي. حاجی شیر محمد وای کور کمانډر یې په سیمه کې د خلکو د مشکلاتو نه هم خبر ک
دے دے خپل جن مشکلات ذکر کا لگا مشکلات جو شو فوجونه وخت سره مری دے خپل ولا مش خپل ولا فامیش گلا پی زیو تا واده کی مشتا تقریبا زیو تر سو دی میر دے تو ول جدا جے کتمره مشکلات دی لا ټول خبر او میر وزیرستان د خپل شورا د وری هغه سره میش پیشکوی او اخری او د خبر میش امن تر ودی.
د گورنر او کور کمانډر سره په خبرو کې د سیمې مشانو د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر خان هم ګډون وکړ. د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین د لندن پولیسو په ضمانت خوشی کړي. هغه د پیسو د غیر قانوني لیندن په تور کې د جون په 3 نیټه په لندن کې د خپل کور نه پولیسو نیولې وو. د هغه نه پرون تر 7 پورې ته پوسونه وشول او په جولای کې به بیا پولیسو ته وړاندې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د الطاف حسین سره همدردي خوډلو په لندن کې پاکستانی چارواکو ته ویلي د هغه سره د هر قانوني امرس وکړي. الطاف حسین په 1992 کال کې په کراچۍ کې د عملیاتو او نامنې وروسته لندن ته تللی وو. 13 ورځ په اسلام آباد کې 19 خبری غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت ویاندې اول دوی د افغانستان لخوا په خپلو امنیتي چک پوسټونو په حمله اندېښمن دي او د خبري له افغان چارواکو سره هم شریکه کړي. تسنیم اسلم اول 13 لګو ورځ کې یو شمېر داسې حمله له افغانستان تر سره شوې دي چې پکې مرګ جوړه مخې ته راغلي او د دوی عسكر یوازې د خپل حفاظت لپاره جوابي کاروایی کوي. هغه اول په اسلام آباد او کابل کې له افغان چارواکو سره په دې مسله خبري کړي دي. د بخانی نړیوال ادارې منیسټری انټرنیشنل په جیو بندیزونه غندلی او دغه یو سیاسي حمله ګرځولي او وایي د خبری نتورک زکه په نخښه شوی چې د پوز خلاف خبري کړي. د پاکستان د میډیا د نظم ادارې پمرا پروند شخصي ټلویزیون چینل جیو لایسنس د 15 ورځې لپاره منسوخ ک په جیو ټي وی د بندیزونه له هغه ورسته لګي کله چې د اپریل په میاش کې دغه چینل په یو خبريال حامد میر د حمله تور په استخباراتي ادارې احصای ولګید. په جیو ټي وی د 1 کروڑ روپو جرمانه هم لګیدلې چې په 15 ورځو کې به ورکوي. بلخوا جیو نیوز پرون ویلي دوی با په ایسای دغه چینل د ریاست خلاف په ګرځولو او بدنامولو مقدمه چلوي. د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادي آل ګورنمنت امپلایز کوارډینیشن کونسل پرون د پیښور پریس کلب مخې ته د وفاقي حکومت لخوا د روان کال د بجټ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. وایي وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو سره نه خو کړې وعده سرته رسولي او نه ورته سه اسانتیاوې ورکړل شوې دي.
چې څنګه مزاق مرکزی حکومت وګو زمونږ د صوبایي حکومت نه درخواست چې دا شان مزاق زمونږ سره ونه کی په تل صوبایي حکومت ټایم سکیل راکی او دمه د زمونږ سرویس رول د وجاله سره پراته دي او داغه 100 میاشتې وشولې او د پروموشن هغه پروسس بالکل روکاو دی بند دی. درخواست مطالبه را چا دې فورن د خدمت کیو ډپارټمنټ ته ولګي.
مظاهره کوونکو ویل کچره د صوبې حکومت پر روان بجټ کې د دوی مسلې غوښتنې هواري نکړي نو احتجاجي تحریک به شروع کوي. د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل د افغانستان د ولسمشری په امیدوار عبدالله عبدالله پر نه حمله غندلی او په افغانستان کې نوی حکومت ته د واک ته خوندي انتقال غوښتنه کړې. پرون په کابل کې د عبدالله په یو انتخابي کمپاین دوه بمی چاودنې وشوې چې لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شو. په دغه حمله کې د هغه د ګاډي یوې دروازې ته هم نقصان رسېدلی. د حملې وروسته عبدالله وویل د برید په خلکو کې د ویرې پیدا کولو او د انتخاباتو عمل ته د نقصان رسولو په خاطر شوی. د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل خپل بیان کې ویلي دوی د افغانستان د جمهوریت عمل ملاتړ کوي او د ولسمشری د انتخاباتو دوهم پړاو چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جون په 14 کېږي له نږدې ساري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوکرین پیترو پروشینکو با نن د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. هغه د مې په 15مه په دې لوز انتخابات وګټل چې دغه هیواد مشرقي او مغربي برخو ترمنځ به بیلتون ختموي. څو ساعته مخکې چې د سوګند مراسم په کیف کې ونیول شي د یوکرین حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په مشرقي سیمو سلویانسک او دونسک ته نږدې د روس پلو بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات روان کړي دي. د سوګند پورته کولو مراسم یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې پروشینکو په فرانس کې د روس ولسمشر سره یو غیر رسمي لنډه لیدنه هم کړې ده. د فرانس په نارمنډي کې د دویم نړیوال جګړې د ختمېدو او یایمې کلیزې په دستورو کې په زرګونو پخوانی او پوځیانو ګډون وکړ. په دویم نړیوال جنگ کې په 1944 کال د جون په 6مه نیټه ائتلافي ځواکونه د فرانس په نارمنډي ساحل کې ښکته شوي وو. په زرګونو د جنگ لیدونکو او نړیوالو مشرانو په فرانس کې د دویم جنگ عظیم په یایمه کلیزه کې ګډون وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په نارمنډي ساحل کې د فرانس، جرمني، برتانیې او یوکرین مشرانو سره په دغه دستورو کې ګډون وکړ. په خپل وینا کې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هغه ځوانانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې چې د ټولې نړۍ نه راغلي وو او غوښتل یې هر یو میټر هر یو انچ ساحلونه او ځمکې فتح کړي. هغه پخوانی شوروي اتحاد هم د دغه جنگ په ګټلو وستایو. دا خبرونه
د مشال رادیو نه واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه او د دې ترڅنګ په ټویټر او هم په فیسبوک کتلی شي او هم لوستلی شي. د شمالي وزیرستان او د اوتمنزو وزیر جرګې حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې فوزي کاروایي نه ډډه وکړي او له سیمې نه د بهرني وسلوالو د وستلو کوشش وکړي.
دا په خپل ځبندې چې د امن خبر درمی د امیر ورنا دي بهر چې د څمره قوتینه دي امیر وصول خطر ورولي خیر تر ورولي.
د جنوبي وزیرستان د زین سیم وسیدون کوته د چارواکو لخوا لسمینه د وټلو ویل شوې دي. پاکستان وویل افغانستان خاورې په باجوړ کې په امنیتي پوسټو بریدونو پاړې خپل خفغان افغان چارواکو ته رسولې دي. په پیښور کې سرکاري ملازمینو د وفاقي بجټ پر ضد مظاهره کړې ده
چې څنګه مزاق مرکزی حکومت او زمونږ د صوبایي حکومت نه درخواست چې دا شان مزاق زمونږ سره ونه کی نو په کار یاد غریبانو خیال وساتي او کم از کم په بنګای کې د صوبایي بجټ کې 30% اضافه وکړي.
دا خبرونه په 2019 پروگرام د باختر ستور کې بعد لیکوال او شاعر عبدالغنی هاشمی د کار او ژوند پاړه واوري.
هاشمی سیب ارخیز شخصیت دی، لیکوال دی، شاعر دی، ژورنالیست دی، انالیست او نقاد دی او د مدنی فعال په خوا کې قومي مخاور هم دی.
په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو د مشال رادیو سره. اړوندونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیرو قبایلي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د خبرو اترو د لارې امن راولي او د فوزي کاروایي نه ډډه وکړي. دا څرګندونې د پښتون مبارز فقیر اپیل مسی حاجی شیر محمد په مشرۍ کې یوې قبایلي جرګې د پیښور له کور کمانډر او گورنر سره په ملاقاتونو کې کړي. په دې ملاقاتونو کې حکومت جرګې ته 15 ورځې ورکړي چې له شمالي وزیرستان نه بهرني وسلوال وباسي. دغه ملاقاتونو په اړه نور تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د اوتمنځو وزیر او د جرګې مشر او د پښتون مبارز ای پی پکر جانشین حاجی شیرمحمد خان تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې اوس به دوی د دې ملاقاتونو خبري اترې د شمالي وزیرستان د شورا سره شریکوي.
د امیر د کور کمانډر سره دوه غنټه بحث وشو د خپل ملک د امن لپاره د خپل ځنې مشکلات ذکر کړه. دا مشکلات جوړ شو په ځونه وخت سره مري د خپل ولا مش خپل ولا خامش ګرا په زیات اوازه کې مش تقریبا زیات را سو دی میر دی ته ول جدا چې څومره مشکلات دي دا ټول خبره امیر وزیرستان د خپل شورا د وري هغه سره امیر پیش کوي او اخیری او دا خبره امیر امن تر ودی.
د دې جرګې ځنی غړو مشال ریډیو ته وویل چې د کور کمانډر او گورنر سره په دې ملاقاتونو کې حکومت د دوی نه د غوښتنه هم کړې ده چې په 15 ورځو کې دی غیر مقامی وسلوال د شمالي وزیرستان نه وباسي.
چې دې خو ځون ډېرې کیسې ارزونوي چې موږ سره ډېر ارزونه شي نر خلک موږ سره چار وکړو او وطن لا کار د سبا کو خدا هو ډېر غټه خبرې دي او مشکلات زیات دي. په وراکښې موږ دې ته داسې وویل چې آر یو قوت چلای دا خپل ژوند دی چې د امن خبر درمې د امیر ورنا دي بهر چې د څمره قوتي نه دي امیر وصول خطا ورولي خیر تر ورولي.
د شمالي وزیرستان پیر محمد عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل
15 دین خو صرف دې پراوي چې مطلب تاسو حالت د خپل علاقې د خلکو سره د شورې سره مذاکرات او جرګې مرکه وکي کنه او باقي داسې خبرې دي چې هغه مونږ په میډیا باندې یا په غا باندې نشي راوستي خو ان شاء الله د امید ده چې وزیرستان کې به امن راځي.
د گورنر او کور کمانډر سره په دې ملاقاتونو کې د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر خان هم موجود وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کور کمانډر او گورنر نه د غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د امنیت ستونزې د مذاکراتو د لارې هوار کړي.
میرزا فوج پاکستان میر گورنر صاحب ته میر د خپل میسج ورسو چې هغه میسج دغه دی چې د مسلې حل اچشای دی ا جنگ نه دی ا پرشن نه دی د مسلې حل چې دی هغه مذاکراتي.
د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال خالد ربانی سره د ملاقات په اړه د آی ایس پی آر د خبرپاڼی تر مخه کور کمانډر لیفټیننټ جنرال خالد ربانی ویلی دی چې د قبایلي اولس په ملاتړ به شمالي وزیرستان د ټولو ترهګرونو سپاکولی شي او د سوات او نورو قبایلي سیمو په رنګ به شمالي وزیرستان هم بیا ودانولی شي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی پم دی موضوع کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان لټکا په منه پنګا او براتی سیمو اوسیدونکو ویلي چې امنیتي چارواکو ورته له سیمې نه د وتلو ویلي ځکه چې امنیتي ځواکونه په دغه سیمو کې د فوزي کاروای اراده لري. د دغه سیمو اوسیدونکو له مشال راډیو سره د خبري شریکې کړې دي چې نور تفصیل یې له سیمې نه د مشال راډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د شلي وزیرستان په سیمو لټکا په منا پنګا او برات کښې مشته مسعود شبیخیل قبایلون ته په سیمه کښې موجود پوځي چارواکو ویلي دي چې کلي کورونه خالي کئ سیمه پرېږدئ چرته بل لوري ته کډې وکئ ځکه چې په دغه سیمو کښې دوی د پوځي عملیاتو اراده لري. د دغې امر په وجه د قبایلیانو یو شمېر کورنۍ د قطبي وزیرستان د پولې سره نږدې د شکتوی کرچخیل ستا بازینا او شرکی تا ور بایدلی دی. پا داغا قبایلون شه شمیل یو قبایلی زکریا مسود ویایی چمیش خپل پا امن وقت روان خو بیا هم پا کدو مجبور کرای شو دا کورونا ولاد فصلون رزخا پاته اوز در رت مشکلاتو سارا مخامخ یو یو بل قبایلی میرو خان زیاتوی د شکتو یو اوسیدونکی سید بادشاه ویایي چې دلته راغلي رابایدلي قبایلون غریبون بې وسه خلک دي نه ځای لري نه سرپټینی ورسره شته دی. حکومتي چارواکي دې ورته زر کې څه بندوبست وکړي. د دغو قبایلیانو د مشکلاتو نه مې چې د سیمې نه د سینټ نمائنده او په سینټ کښې د سفران د قائمه کمیټۍ مشر مولانا محمد صالح شاہ قریشی خبر کا اغوی پا دارنگ زواب وکا
حکومت نہ دام طالبہ دوں چھکا دا میرا شن اور خیمے چکن انتظامات کی بے سر دے پٹاولے اگر انتظامات کا ترزر نظر کی برورا خیلی
دا کبالیون پا تما دی چھ دے دینا مخشے چھ دوی دے نور و مشکلات و سر مخو مخشی دے اقوام متحدہ نمائندگون او دے زیی انتظامیات چھروا کی با خاما خاد دوی پا لوری پام وک کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
اردوونکو د پاکستان وایي چې له افغانستان خاورې په باجوړ کې په امنیتي پوسټو بریدونو په اړه یې خپل خفګان افغان چارواکو ته رسولې دي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي تسلیم استم پرون په اسلام آباد کې په ونیز خبری غونډه کې کړي. د پاکستان لخوا دا سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په دې وروستو کې د قبایلي سیمې باجوړ کې په امنیتي پوستو وسله والو بریدونه کړي چې پکې د پاکستان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د جمعې په ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د افغانستان له خورې په پاکستانی چک پوسټونو د ترهګرو حملو باندې خفګان څرګند کړو او زیاته اکړه چې دغه لړکی افغانستان د خپل خفګانه خبر کړی دی.
تاسو پته ده تیرو لږو ورځو کې یو شمېر حملې شوې دي. موږ د معاملې په کابل او اسلام آباد دواړو کې د افغان چارواکو سره راپورته کړی ده. تاسو به دا هم یاد وي چې زموږ پوځیان یوازې د خپل دفاع لپاره کاروایی کوي او دا عمل به جاری وي.
باجوړ کې په پاکستانی چک پوسټونو د ترهګرو د حملو او د غلړ کې د پاکستانی ګیلو په حق لمو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه سره تماسونی ولو خو دوی د خبرو نه ډډه وکړه. په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل د تورنه لګوي چې خورې د یو بل په ضد استعمالیږي د دې په شاسوک دي او د دې ګټې چاته رسی. په دغه اړه مو د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی چې هر کله دوه ملکونه یو بل ته نږدې راشي نو دا قسمه پیښه رامخې ته کیږي. خود به د مرغه دواړه ملکونه د معامله په سفارتي میدان د هوارولو په ځای د میډیا مخې ته راوړي. طاهر خان زیاتوي
معامله په داسې وخت کې خرابه شوې ده د دواړو غاړو ترمنځ چې حالات په خکېدو دي او افغانستان نو د امریکایي فوجان په وتو کې دي. د پاکستان او افغانستان رول ځکه زیات دی په صلح کې چې دا یو ډېر مضبوط نظر دی چې پاکستان په دې صلح کې په دې روغ جوړ کې ډېر لوی رول لوبولی شي. خو ځینې خلک اوس هم داسې موجود دي په دواړو هیوادونو کې چې هغوی نه غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي او بیا پاکستان په دې روغ جوړ کې سره رول ادا کړي.
د افغانستان او امریکې ترمنځ د کېدیانو د تبادله په حق له یو تپوس په جواب کې اغلی تسنیم اسلم وویل د امریکې افغانستان د کېدیانو نویت جدا دی. البته د پاکستان داخله وزارت د وړاندې نه امریکا سره تماس کړي چې ګوانتانامو بې کې کېد پاکستانی کېدیان را خوشی کړی شي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ پم دی موضوع په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د افغانستان د بارونو چارو وزارت د پاکستان لخوا د هوایی او راکټي بریدونو په حق له سخت اعتراض ښکاره کړی دی. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دی چې د غرنګ حملې په افغانانو کې د عکس العمل ښودلو روحیه راپاروي. د بارونو چارو د وزارت په وینا د راکټي حملو سربیره دوی جټ تیاری هم د زیارت په ورځ افغانستان هوایي دود ته ننوتلی دي. نور تفصیل لا ملالی بشیر سخاورو.
د پاکستان د هوایی او راکټي حملو په مقابل کې د افغانستان عکس العمل دا واری ډیر جدي دي. د افغانستان د دولت لخوا په خبره سوی اعلامیه کې ویل شوی دي چې افغانستان دا ډول حمله په سختو ټکو غندي او په راتلونکو کې له داسې بریدونو اندېښمن دي. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیه لمخې پاکستانی پوز دغه بریدونه د کونړ ولایت په شیګل او دانګام ولسوالیو او د ننګرهار ولایت په لالپور ولسوالۍ کې ترسره کړی دي. د افغانستان حکومت زیاته کړې ده د پنځشنبې په ورځ د سهار پر 9:30 بجې د پاکستان د پوز دوی جټ تیارو د افغانستان پر هوایي حریم د خوست ولایت په علي شیر ولسوالۍ را دننه نسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړې دي چې دغه شان حمله د افغانانو لخوا عکس العمل راپاروي ځکه چې نږدې ده چې د خلکو د صبر کاسې ډکې سي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په حق له اعتراض کوي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر د پاکستان لخوا د ډیورن د کرښې دی خوا حمله د افغانستان پر خاوره د پاکستان ښکاره تیری وباله. بسم الله محمدی وویل چې جمهور رئیس کرزی دند اور کړی ده چې د پاکستان لخوا دغه تیری ادامه ولري افغانستان دې په متقابل اقدام لاس پوری کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اورنګو د پاکستان په کراچي ښار کې د بلوچ زدکونکو بي اس او آزاد د یو زدکونکو لطیف بلوچ لخوا تر مرګه د نه خوړلو هړتال تیر ماخام پای ته رسیدلې دي. چې نور تفصيله له کراچي نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د جمعې په ماخام د کراچي پریس کلب مخې ته په خبري غونډه کې د بلوچ زدکونکو تنظیم یا بي اس او آزاد چارواکو د لطیف جوهر د نه خوړلو د هړتال د ختمولو اعلان وکړو. د یاد تنظیم د مرستیالي مشر کریم بلوچ وینا و چې دوی د هړتال د ځینې بلوچ مشرانو او بشري حقوقو د نړیوالو ګوندونو په خواست ختموي. د هړتال د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر لخوا د اپریل په 2 نیټه شروع شوی وو. د لطیف جوهر وینا و چې د دوی د تنظیم مشر زاهد بلوچ د کوټه څخه څو میاشتې مخکې بې درکه کړی شوی دی او د هغه د درک تر لګېدو به دا هړتال جاری ساتي. هړتال کوونکی لطیف جوهر د هړتال تر ختمېدا وروسته له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل،
درد اورا ہے، کمزوری اورا ہے،
شاید وایي زما په وجود کې دردونه دي، کمزوري ده، کېدې شي دا نور هم زیات شي. په دې شپږ څلوي خورزو کې د دې هړتال له وجې زما وزن 6 کیلو را کم شوی دی. زما جسم را کم شو، خو د دې هړتال له لارې مونږ نړیوالو ته هم دا وښودل چې په بلوچستان کې څه روان دي. زاهد بلوچ چا اوچت کړی دی او بلوچان څوک بې درکه کوي. د دې هړتال د ختمولو په مهال د پاکستان لپاره د انساني حقوقو د کمیشن مشران او د مدني ټولنو غړي هم موجود وو. د ایشیایي هیوادونو لپاره د بشري حقوقو د پاکستان مشر بشرا خالق مشال رډیو ته وویل، په بلوچستان کې د انساني حقوقو خلاف ورزي په مسلسله توګه روانه ده چې له امله یې دغلته ورځ تر بلې حالات مخ په خرابېدو دي.
لطیف جوهر کی جو
سٹرگل ہے اور لطیف جوہر لخوا چې کم کوشش روان دی او د دې چې د خپل تحریک سره څومره مینا او خلوص دی، مونږ دا نه غواړو چې دا مینا او خلوص د ولګې د لاسا د په مرګ تمام شي. د لطیف جوهر او هر انسان ژوند زمنګ لپاره مهم دی. مونږ ولیدل چې په دې شپږ سلوي خورزو کې د ریاست هیڅ یو استاد دی احتجاجي خیمه ته را نغلې او دای و نه پختل چې دا خلک په څه وجه د نه خوراک هړتالو نه کوي. خو د انساني حقوقو د یو تنظیم د استاد په توګه زل لاهور دلته راغلی یم. دا ستونزه مونږ له نړیوالو ادارو سره شریکه کړې ده. لطیف جوهر نن زمونږ د ټولو اتل په دې موقع د ورکو شوو بلوچانو د خوشی کولو په مخه د کوټې نه تر کراچۍ او د هغې ځای څخه تر اسلام آباد ته لاریون کوونکي ماما قدیر بلوچ مشال رډیو ته وویل، دوی ته معلومه ده چې د پیدل لاریونونو او نه خوړلو هړتالونه پر حکومتي وخت هیڅ اثر نه کوي. خدای دې داسې هړتالونو له لارې نړۍ خبرول غواړي چې بلوچان پر امنه احتجاج پیژني.
دا حکومت به اس دې د دې باندې اثر نه کوي. خبره خو نه ده منلې ده او نه دا حکومت مني. اوس نور احتجاج کو، نور احتجاج باندې د دې باندې دباو اچو، گورنمنت باندې، ایجنسیان باندې، حکومت باندې، د دې باندې. دا یو ریکارډ دی، پورا دنیا ته اشاره کو کې موږ هم دا کار کولای شو. لانګ مارچ هم کولای شو، احتجاج هم کولای شو. موږ هر احتجاج کوم لپاره تیار دي او تیار یو.
ماما قدیر بلوچ زیاته کړه هغه په پام کې لري چې د ورکو شو بلوچانو د خوشی کولو په مخه تر جنیوا لاریون وکړي. د هغه په وینا په دې اړه یې له ملګرو ملتونو سره خبرې شوې دي او ډېر زر به دوی دغه ډول احتجاج هم پیل کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا خبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې یا آل گورنمنت امپلایز کوارډینیشن کونسل پرون د خبر پریس کلب مخې ته د وفاقي حکومت لخوا د روان کال د بجټ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د دوی په وینا چې وفاقي حکومت خپل وادي سرته نه دي رسولي. سرکاري ملازمینو د لکور کړي کچري صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته پام لرنه و نه کړه نو احتجاجي تحریک به شروع کړي. نور تفصيل په خبره د مشال لډیو خبريال ځلان یوسفزی په دې رپورت کې راکوي چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
زندہ ہوگا، 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 زندہ ہوگ دی مظاهره کې د ټولو سرکاري ادارو په سونو کارکونکو ګډون وکړو. مظاهره چانو د وفاقي حکومت پر ضد ناری اوهلي او د احتجاج په پای کې د وزیر اعظم نواز شریف ګډاګي هم وسوځولو. د خیبر پختونخوا آل ګورنمنټ امپلایز کوارډینیشن کونسل یا د ټولو سرکاري کارکونکو د تنظیم چیرمین مزمل ترنابي مشال رډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوی بجټ د سرکاري کارکونکو د معاشي قتل برابر دی.
دا احتجاج چې دی د حکومت هغه وعده خلافی خلاف چې کوم وعده په 28 تاریخ مونږ په پاک سیکریټ کې دننه مظاهره وکا درنه موکا او بیا مونږ سره د حکومت واکدارانو کوم وعده کړی وي هغه په بجټ کې ونشوي. نن مونږ دا پیغام ورکولو وفاقي حکومت ته چې دا زموږ احتجاج دی او مونږ دا احتجاج به ان شاء الله سالو سال جاری وي.
مظاهره چانو د خیبر پختونخوا حکومت څخه هم غوښتنه کوله چې دوی سره شوی وعده دی د صوبې پر روان بجټ کې پوره کړی شي. په دې بابل د آل ټیچرز کوارډینیشن کونسل یا د استادانو د تنظیمونو صوبایي صدر سید محمد شاه بچا وینا وا
چې څنګه مزاق مرکزی حکومت او زمونږ د صوبایي حکومت نه درخواست چې دا شان مزاق زمونږ سره ونکي په کار یاد غریبانو خیال وساتي او کم از کم په بنګای کې د صوبایي بجټ کې 30% اضافه وکړي.
کوم ریکمنډیشن کړی باغې دی
دغه خبردار چې موږ ته صوبایي حکومت ټایم سکیل راکړي او دغه د زمونږ سرویس رول څه دی ولا سره سره پراته دي او دا غي 100 میاشتې وشولې او د پروموشن هغه تراسې بالکل روکاو دی بند دی. زمونږ د وزارت سره تعلق درخواست مطالبه را چاره فورن د خدمت کې ډیپارټمنټ ته ولګي.
احتجاجي مظاهری وروسته د خیبر پختونخوا ټولو سرکاري ادارو تنظیمونو مشرانو احتجاجي تحریک شروع کول په باب لغونډه وکړه. غونډه کې د شیف اسلی په اړه د پیرامیډیکل اسوسییشن خیبر پختونخوا صدر جوهر علي مشال رډیو ته ویل
صوبایي بجټ چې په 14 تاریخ باندې نو 14 پورې موږ انتظار کوو موږ د صوبایي بجټ ریسپانس ګورو کفر قدیم د وفاقي بجټ غونډې زیاتی وکړو نو بیا به مطلب چې موږ ان شاء الله هغه نه پرسته لای عمل اعلان کوو او د وفاقي بجټ خلاف هم مطلب چې موږ احتجاج شروع کوو.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې وفاقي حکومت په بجټ کې د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې د 10% سیواوالي اعلان وکړو چې پر ضد یې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سرکاري کارکونکو پر احتجاج دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
اردن کو تاسې ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د کبایلی سیمو د سوداګرۍ اتحادیه یا ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس غوړي شکایت کوي چې مرکزی حکومت د روان کال په بجټ کې قبایلو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی په وینا د ترګرۍ پر ضد جګړه کې قبایلو ډېر زیاتې قربانۍ ورکړې وي خو د بده مرغه د قبایلو قربانۍ لپامه غورځول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د قبایلی سمو د سوداګرۍ د اتحادیې یا ټرایبل چیمبر اف کامرس غړي زبیر علي مشال ریډو ته وویل چې د قبایلو او د دغه ځای د کاروباریانو د مرکزی حکومت د بجټ نه ډېر زیاتې تمې وي ولې دوی ټول ډېر مایوس شو کله چې د مرکزی حکومت د بجټ فورېدل چې پکې قبایلو لپاره هیڅ یو خصوصي پیکیج نه دی ورکړی شوی. دوی ویل که یو خوا ټول قبایل د ملک ته سوکاله او دفاع لپاره دا طرح کوي په ضد جنگ کوي او قربانۍ ورکوي نو بل خوا مرکزی حکومت د دوی ټول مالی او ځاني قربانۍ په دې بجټ کې پامه غورځولې دي.
څومره سخت زمنګ دي خلکو تیر کړه چې خلکو پکې خپل ځانونه خپل مال حال جیداد اولاد کاروبار روزګارونه هر سنه لاس وینځل نو په کار دو چې حکومت دوی د پاره سه پکیج منزور کړي وي چې هر سړی راتل وزن د پاره پکې روزګار مواقي کتلی او هغه کې یو کار شروع کړو ول د زمنګ جو واته کارخانه په دې ټول فاټا کې د غړو د میلیونو کارخانه وي هغه ټول بند دي. حکومت په کار دو چې هغه له سپورټ ورکړي وي کول ماینز ګوري. افسوس ده چې بالکل حکومت دیزل په دې بجټ
هم د ټرایبل ایریاز چیمبر اف کامرس پخوانی مشر اکبر خان وایي چې د ملکی ځینی قوتونه داسې دي چې هغوی په قصبندې قبایل رستو پاتې کول غواړي او د بجټ کې د قبایلو برخې هم دغه خبره په ډاګه کړې ده.
قبایل کې چې کوم کارخانې چلیږي کوم ټریډ یالي ځلی دي نو اگر چې دلته ټیکسونه نشته خو خبره دا ده هغه چې کله په سمندر راځي نو هغه نه چې کوم دی هغه باقاعده خپل امپورټ ډیوټي او فون ټیکسونه اخلي. په کار دا دي چې خاص غونډې پیکیج جوړ کړی دی خو په بجټ کې هغې دپاره هېڅ قسم څه خبره نشته دی او د هغې وجه دا ده چې په دې وطن کې د افسرشاهي یا د نورو داسې خلکو د هغې مضموم عزایم چې دي هغه د دې نه پته لګي چې یاره د بجټ څنګه بجټ
ولې هم په دې لړ کې چې کله د مرکزی حکومت د بجټ د کمیټې غړي او د قبایلي علاقو نه د قومي اسمبلۍ غړي الحاج شایګل افریدین او پختل د هغوی وینا وه یو خوا که د قبایلو لپاره د سخت کال بجټ د تیر کال نه 4 اربع روپیه سیوا دی نو بل خوا به د ټیکس حوالی سره چې کوم رعایت دوی سره تیر بجټ کې ورکړی شو هم هغه برقرار ساتلی شوی دی.
په دې بجټ کې فاټا تا 4 بلیون روپۍ زیاتې شوې دي. دا یو خوشاینده خبره ده او ډونر سره موږ په کانټیکټ کې یو چې موږ څومره ډیولپمنټ سراسر حالت د روزګور موقع پیدا اول ضروری دي. د فاټا کې سټوریج د پارا سنټرل ایشیا ته افغانستان ته د ویجیټیبل اور فروټس چې کوم ایټمز دي یو پیکج منظور کړی په دې بجټ کې چې هغه 50% به ګورنمنت خپل طرف نه پکې انویسټمنت کوي. دا د ټول فاټا لپاره دا په دې بجټ کې چې کوم انسیټیو هغه ته بیفور 2014 ورکړی شو هغه به دوباره انشاءالله تعالی نوټیفیکیشن یې بیا نه پکې وشي.
د الحاج شادی ګل وینا وه چې تیر کال په مرکزی بجټ کې د قبایلو لپاره 19 ارب روپے مختص کړی شوی وي، ولې سخ کال د دوی په هلو ځلو 4 ارب روپے زیاتوالی سره د قبایلو لپاره بجټ 23 ارب روپے اخواده شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شي.
اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د باختر ستوري لرو خو وخت شبه دی لسنی می بجی د سحر فرخنده صد نه د خبرونو لنډی زبر
د شمالی وزیرستان اوتمانزو وزیر جرګی پرون په پیښور کې د گورنر او کور کمانډر سره د خبرو وروسته ویلي د سیمې نبا پر روانو 15 ورځو کې بهرني وسوال وباسي. د جرګی مشران وای کور کمانډر یې د خلکو د مشکلاتو نه هم خبر ک. د باجوړ ایجنسی په بابړه چارمنګ او د چمرکند په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو د سړک غاړې بمی چاودنی شوې چې پکې 2 عسکر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د متحده قومي مومن مشر الطاف حسین د لندن پولیسو په ضمانت خوشی کړي. هغه د پیسو د غیر قانوني لندن په تور کې د جون په 3 منیټه په لندن کې د خپل کور نه نیول شوی وو. د هغه نه پرون تر 7 ساعتو پورې تپوسونه وشول او په جولای کې به بیا پولیسو ته وړاندې کیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې 19 خبري غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل دوی د افغانستان لخوا په خپلو امنیتي چیک پوسټونو په حملو اندېښمن دي او د خبرې له افغان چارواکو سره هم شریکه کړي. د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په جیو بندیزونه غندلي او دغه یو سیاسي حمله ګرځولې او وایي د خبري نتورک زکه په نخښه شوی چې د پوس خلاف خبري کړې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادي الګامن امپلایز کوارډینیشن کونسل پرون د پیښور پریس کلب مخه ته د وفاقي حکومت لخوا د روان کال د بجټ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. وای وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو سره نه خو کړې وادي سرته رسولي او نو ورته اسانتیاوي ورکړل شوې دي. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل د افغانستان د ولسمشري په امیدوار عبدالله عبدالله پرونی حمله غندلې او په افغانستان کې نوي حکومت د واغت خوندي انتقال غوښتنه کړي. د یوکرين پېترو پروشنکو باندې د ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. هغه د مې په 15مه په دې لوز انتخاباتو ګټل چې دغه هیواد مشرقي او مغربي برخو ترمنځ به بیلتون ختموي. د فرانس په نارمنډي کې د دویمې نړیوالې جګړې د ختمېدو او یایمې کلیزې په دستورو کې په زرګونو پخوانو پوځیانو او نړیوالو مشرانو ګډون وکړ او عراقي چارواکي وایي لږ تر لږه 3 سرویخت کسان دغه هیواد په شمال کې پرون په مختلفو ځایونو کې په بمی حملو کې وژل شوي دي.
فرخند اسد بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوی دی. د پاکستان مقامي بدباتو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال اړډي خبريال ریاض مساخیل د پاکستانی ورسپانو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډې کړي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم لخوا د صحت په پروګرام هیلت انشورنس سکیم لیکلي دي. دغه لړکي مشرق ورسپانو وایي چې د خبرو او اندازې نه خوخکاری چې دا به ډیر ښه پروګرام وي او ګټه به غریب ولسترسي او څنګه چې د دې د کامیابۍ لپاره د هندوستان، امریکې او یورپ د تجربو نه د فایدې اوچتولو خبره شوې ده. دې سره د دې د کامیابۍ امید نور هم زیات شوی دی. خو بدمرغي دا ده چې تر اوسه پاکستان کې د ولس ته خیر ښېګړې یو منصوبه هم نه ده کامیابه شوې. هر څوک دغه منصوبې نور نه کې ډېرې کامیابی وي. اداریا د بینظیر انکم سپورت پروګرام مثال ورکوي او وایي چې نه خو دغه پیسې غریب او مستحق خلکو ته رسي او نه د دې تر لاندې د ورکوونکي تربیتي پروګرام څخه ګټه راښکاره شوې ده، بلکې ټولې پیسې او کارونه په مخ ملزه کیږي او غریب اولس اوس هم خواروزار دي. اداریا خره کې وایي چې حکومت له پکار دي په دې سکیم پوره توجه ورکړي او د دې د سار یو مؤثره نظام جوړ کړي چې ورسره حقدارو ته د دوی حق ورسي او کداسي نه وي نو دا پروګرام به هم د یو څو کسانو په لاس کې وي
او ضرورتمند خلک به هم د غرنګ ټول عمر په مهنت مزدوري تیروي او د حکومتي اسانو او دارو درملو د سہولت نه بابه برخي وي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې وایي چې اسلام آباد کې د مختلفو مسلکونو او مذهبونو د یوې غونډې دوران د اعلان اسلام آباد په نوم یو فتوا جاری کړی شوی ده چې پکې د غیرت او مذهب په نوم قتل حرام وګرځول شو او د غیر مسلمو د عبادت ځایونو او مالو سر حفاظت د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې د حکومت فرض وبلل شو. اداري وایي چې د فتوا تر مخه د قران ونی یا کانی سره د واده هیڅ شری حیثیت نشته او نه د کوم یو مذهب یا مسلک امام مقرر خطیب یا ذاکر با پیغمبرانو د هغوی بیبیانو خلفای راشدین اصحاب کرام یا بل چا پسې سپک سپورې وای نه به یو مسلمان ډله بل ته کافر وای او نه به څوک د چا د وجلو فتوا یا اعلان کوي. اداري زیاتوي چې فتوا کې دا هم لیکل شوی دی چې د لوډ سپیکر په ذریعہ با د بانګ یا عربی ژبه کې د خطبې نه علاوه د بل هیڅ قسمه اعلان اجازت نه وي او هر ډله با د څه قسمه دستوري یا اجتماع وړاندې انتظامیه نه اجازه تخلي او په دې فتوا د ټولو مذهبي او مسلکي مشرانو اتفاق وو. اداري اخره کې وایي چې د فتوی د لار یو ضابطه اخلاق تیار کړی شوی دی او د سره حکومت او عدلیه ته هم پکار دي چې داسې مؤثره طریقې او قانون سازي وکړي شي چې ورسره ملک نه د غیرت په نوم وجنه او داشان نور غیر اسلامي کارونه ختم شي او پکار ده چې حکومت د هغه خلکو په ضد سخته کاروایی وکړي څوک چې دارنګ کارونو کې ککړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه رسپانو ته کتنه لرو. اکسپرس ټریبیون له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتو او د دې په په پاکستان د اغیز په موضوع د پاکستان د سنټ د بارونو چارو د کمیټې د غونډې او رایټرز خبري اجانس په افغانستان کې د امریکایي سمندري ځواکونو د نوي مشر د نومول کېدو په اړه رپورټونه خبره کړې دي. دا د غدواړو لیکنو غټ کې له شاهین بنيري ناورو.
ایکسپریس ټریبیون په یو راپور کې لیکلي دي د بهرنیو چارو په اړه د پاکستان د سنټ د کمیټې په یو غونډه کې په پاکستان غږ شوی دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وطن ورستو دي دغه هیواد په چارو کې د ګوتو وهلو نه ډډه وکړي او غیر جانبدار دي پاتې شي. په دې غونډه کې اوسنی او پخوانی سفارتکارانو د پارلمان غړو خبريالانو او د مدني ټولنې غړو برخه واخیسته. په غونډه کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دې عمل په پاکستان د اغیز په موضوع بحثونه وشو. غونډه ته د وینا په وخت د سینټ غړی او د کمیټې مشر حاجی محمد عادل اویل چې افغانستان د پاکستان کوم ایالت نه دی او یو خپلواک هیواد دی، نوموړي د پاکستان پولیسي او پوځي اسټابلیشمنت غږ وکړو چې باید د ګاونډي هیواد په اړه یو غیر جانبدار پالیسي خپل کړي او افغانان د آزاد پرې خودل شي چې د خپل تقدیر فیصله وکړي. په خوانه سفارتکار مليحه لودي اویل د خرطلونکو لپاره پاکستان باید د هغه نړیوالو طاقتونو سره په شریک کار وکړي چې په سیمه کې خپل خپل ګټه تاوان لري، خو باید ځان د خراب صورتحال سره د مقابلې لپاره هم چمتو ساتي. لودي په دې خبره زور ورکړ چې باید د تاریخ نه زده کړو شي. بلخوا رويټرز خبري ایجنسی په راپور کې لیکلي دي چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې لوړپوړی امریکایي کمانډان جنرال جوزف ډنفورد په دغه هیواد کې د امریکایي سمندري ځواکونو د مشر په توګه نومول دي. پینټاګون د زیارت پورس په خبر شوی یو خبر پانه کې ویلي چې د امریکا د ټولو نه د اوګد جنگ د راتلولو لپاره د تمه کېده چې دغه شان یو مشر وټاکل شي. د پینټاګون ویان ویلي په افغانستان کې جنرال ډنفورد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کولو په کار بوخت او تر اوسه له افغانستانه د نوموړي د رخصتېدو د وخت په اړه لاس حتمی پریکړه نه ده شوې. تیره ونه ولسمشر اوباما اعلان کړی و چې د روان کال د پیل سره به امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیره 9800 راټیټه کړي او 2014 کال تر پایه به امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه راوباسي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غواګی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په پیښور کې د قلنګ اخستنې په اړه یو اداري خبره کړې ده. ورسپانې کې دا یو داسې عمل دی چې د ژوند د ټولو برخو خلک یې متاثر کړي دي. د ادارې په یو برخه کې راغلي چې د داسې جرمونو د مخنیوي په وړاندې یو شمیر خندونه موجود دي. د دغه ادارې غټ کې له بوریوال کاکړ نور
دان روزپانه لیکي کلنګ او د پیسو لپاره د خلکو تښتول داسې یو جرم دی چې په ټول پاکستان کې شتون لري. روزپانه زیاتوي دا جرم اوس داسې حد ته رسیدلی دی چې د ملک په لویو ښاري سیمو کې یوه هم ورڅخه خوندي نه ده. د ادارې په لیکنه دا جرم تر ټولو زیات په کراچۍ کې دی، چیرې چې له ډېرې مودې راهیسې جنایي، سیاسي او مذهبي ډلو د ژوند د هرې برخې خلک اغېزمن کړي دي. په دې وروستیو کې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه هم داسې رپورټونه مخې ته راغلي چې په دې ښارونو کې وسلوالې ډلې په دې جرمونو کې فعال شوي دي. ورځپاڼه لیکي د کلنګ اخیستنې او د پیسو لپاره د خلکو تښتولو جرمونه په خیبر پښتونخوا او په خاصه توګه پېښور کې هم په پراخه کچه موجود دي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا دا خبره د ستاینې وړ ده چې دوی په دې جرمونو کې لاس لرونکې یوه ډله میندلې ده او د هغې پر ضد یې د جدي عملیات حکم کړی دی. ورځپاڼه لیکي داسې اټکل کېږي چې همدا ډله وه چې په پېښور کې یې له خلکو کلنګ اخیستی او د پیسو لپاره یې خلک تښتول. د پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي چې کلنګ او د پیسو لپاره تښتول په پېښور کې له ترهګرۍ وروسته تر ټولو لویه ستونزه ده. ادارې زیاتوي د داسې جرمونو د مخنیوي په وړاندې یو شمیر خنډونه هم موجود دي چې پکې د پولیسو د واک دایره او د تخنیکي اسانتیاو کمی دی. د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره باید د خیبر پښتونخوا د پولیسو او په قبایلي سیمو کې د قانون پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجوده وي. د ادارې په لیکنه افسر شاهد ته پکار ده چې په کلنګ اخیستنه او د پیسو لپاره د خلکو د تښتونکو ډلو پر ضد د چاپو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. ډان روزپانه د ادارې په پای کې لیکي د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار ده چې د داسې جنایي ډلو د لمنځه وړلو لپاره پولیسو ته کافي تخنیکي وسایل برابر کړي.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
کتی خوي ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د فوټبال نړیوال کپ لوبي د جون باب د جون په 12 نیټه د زیارت په ورځ د برازیل ریو ډی جنیرو کې پیلېږي. د جون په 12 نیټه لومړی مقابله به د کوربا برازیل او کوریشې ترمنځ کېږي. د فوټبال نړیوال کپ لوبو کې د 22 هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. دا لوبي به د جولای میاشتې تر 12 نیټې پورې جاری وي. نور تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو چې د نندارچانو په غږ پیلېږي.
د فوټبال نړیوال جام لوبي د پنځشنبه په ورځ د جون په 12 په برازیل کې پیلېږي. دا دوهم ځل دی چې برازیل د دې لوبو کوربه دی. تیر ځل په 1950 کې د فوټبال نړیوال جام لوبي په برازیل کې شوې وي. د کوربا برازیل ترڅنګ د نړۍ د یو ډېر شیوادو لوبډلې په دې لوبو کې ګډون کوي. دا لوبي به یو میاشت دوام وکړي او د جولای په 14 به ختم شي. لومړی نړیوال جام په 1930 کال کې ترسره شوی وو او راتلونکی جام چې د پنځشنبه په ورځ پرانستل کیږي شلم یو دی. د لومړي ځل لپاره به د فوټبال په دې نړیوال جام کې لداسې ټکنالوژي کار واخیستل شي چې دا به پکې معلومی شي چې توپ د ګول له کرشي تیر شي. البته بیا به هم اصول دا وي چې پریکړه به لوبڅار یا حکم کوي. د فوټبال په نړیوال جام کې د کوربا برازیل ترڅنګ یو ډېرش نورې لوبډلې دي چې په اتو ګروپونو کې ویشل شوې دي او په هر ګروپ کې د څلورو هیوادو ملي ټیمونه دي. له کوربا برازیل او د تیر فوټبال نړیوال جام له اتل اسپانیا پرته نور ټول د غربي له سخت بهیر وروسته توانېدلې دي چې د جام لوبو ته لاره ومومي. رسنۍ چې د فوټبال جام لوبو د لوبغاړو په اړه راپورونه خپروي نو په تکړه لوبغاړو کې د میسی، رونالډو، یحیا توره، رونی او یو شمیر نورو لوبغاړو نمونه یادوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزی په دې باور دی چې دا ځل به د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نړیوال له نویو تکړه لوبغاړو سره آشنا شي.
احمد چبرو چې د فوټبال نړیوال کپ د لوبو په اړه معلومات شریکول چې د جون په 12 نیټه په اپیلېږي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاوکم سلور بجې،
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو لپاره 19 پروګرام د باختر استولی رو په د باختر استوري په دې خبرونه کې د لیکوال او شاعر عبدالغنی هاشمی په ویار د غونډې رپورت د استاد احمد علی عاجز د مرکې روسته برخه او د دې ترڅنګ د ځینی یو کتاب مخکتنی رپورت هم په دې خبرونه کې پرځای شوه دي. دا خبرونه هر اونۍ زما همکار باز محمد عابد تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه ته وښو.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د شاعر او لیکوال عبدالغنی هاشمی د پند او شخصیت په درناوي کې د یوې غونډې رپورت ولرو. بیا به د پیښور پوهنتون پښتو څانګې استاد احمد علی عاجز په تنقیدي ادب د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو. ورپسې به د ځوانې شاعرې زرلختي وسیمی د شعري ټولګې د مخکتنې رپورت ولرو او که وخت را سریاري وکړه نو د خبرونې په وروستیو شیبو کې به په ترنم یو شعر هم درته ولرو. عبدالغنی هاشمی چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ادبي او فرهنګي ډګر کې فعاله ونډه لري، تېره اونۍ په جلال آباد کې مثبت بدلون ټولنې د هغه په ویاړ غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د شاعر، لیکوال او ټولنیز شخصیت عبدالغنی هاشمی په ویاړ غونډه د جون په لومړۍ نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه چې پر ګڼ شمېر ننګرهار میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره ورته له لغمان او کابل څخه هم یو شمېر لیکوال او د غنی هاشمی مینوال راغلي ول. د دغې ویاړ غونډې تابع په ننګرهار کې د مثبت بدلون په نوم یوې مدني ټولنې کړې وه. د دغه ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي چې دوی به هر هغه څوک په ژوندون نمانځي چې ټولنې ته یې خدمت کړی وي. دی وایي
زموږ د نننۍ غونډې موخه او هدف دا و چې په ټولنه کې هغه اشخاص چې د ټولنې پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او د دې په خاطر باندې چې نور هغه اشخاص چې په ټولنه کې اوسېږي دي ته وهڅېږي د ټولنې پر وړاندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او د هغوی درناوی په ټولنه کې په ژوندوني وشي چې یو د هغې د جملې نه حاجي عبدالغنی هاشمی ده.
په غونډه کې بېلابېلو لیکوالو د عبدالغنی هاشمی په کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغه څخه وو چې ویناي او راولي وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل
زه یقین لرم چې زمونږ وسانۍ هڅې هغه د مدني ټولنې لپاره کېږي. من په دې باندې بېرته زړونه راژوندي کېږي. زمونږ هغه د علم او ادب زانګوله تازه ده لکه د هاشمي صاحب غوندې شخصیتونه شکر دی اوس لرو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفات د عبدالغنی هاشمی په کړو فعالیتونو یوه مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول.
هاشمی صاحب ارخیص شخصیت دی، لیکوال دی، شاعر دی، ژورنالیست دی، انالیست او نقاد دی او د مدني فعال په خوا کې قومي مخاور هم دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې عبدالغنی هاشمی د ختیځ سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې د بنسټګرو له ډلې څخه وشمیره.
عبدالغنی هاشمی چې زه یې پیژنم له څو کلونو را په دې خوا علمي او فرهنګي هڅې د قدر وړ دي. لومړنۍ هڅه د چې زما یادېږي او موږ سره په ګډه یوه هڅه وه، هغه د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د بنسټګرو نه دی دی خاص انزور د په شاعرۍ کې شته.
عبدالغنی هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې لدی ورست به دی خپل فرهنګي او ټولنیز فعالیتونو ته پوره پام ورواړوي.
ما څکړی دي چې لمانځل کړم د هغه شیونو یا د هغه اعمالو او د هغه کړنو په ثبات باندې چې دوی لمانځل کیږي، نو هغه کړنې د هغوی لپاره باید د فکر وکړي چې هغه کړنې لا پسې پیاوړې کړي او داسې یو فکر ورسره پیدا شي چې دغه کړنو لپاره چې زه لمانځل کیږم دا به د ټولنې لپاره حتماً ګټور وي که خپله نه پرېږدي.
په تېر یو نیم کال کې چې په ننګرهار کې مثبت بدلون ټولنه په فعالیت بوخته ده، له نورو ټولنیزو کارونو تر څنګ شپاړس علمي سیمینار رونه جوړ کړي، ویړغونډې جوړې کړي او د مثبت بدلون په نوم یې 55 غڼې ونیزې خپرې کړي چې د ولس د ویښتابه لپاره پکې لیکنې او کالمونه ځای کړای شوي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له استاد ډاکټر احمد علي عاجز سره په مرکه کې اورېدلی وي چې پښتو کې د تنقیدي ادب په سرکونو غږېدلی و او دا یې په ډاګه کړی و چې پښتنو کې د تنقید برداشت کمزوری دی. دا چې د مرکې په وروستۍ برخه کې د تنقیدي ادب په اړه ښاغلی عاجز څه وایي، راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
پروفیسر صاحب، څه حکمت عملي نه کار واخیستلی شي چې په موږ او تاسو کې د تنقید برداشت پیدا شي؟
لومبنی خبره خو ستاسو خبره چې اویرنس پیدا کول، داسې فضا جوړول پکار دي چې موږ او پیژنو چې عبید ما باندې دا تنقید د تنقید د پاره نه کوي، دا زما د سمونې رغونې او د جوړونې د پاره، دا ما ته د لارښودنې د پاره کوي. خوشحال بابا وایي که یو وړکیم راپاسي او ما ته سمه لار په ګوته کړي، نو زه به دا غم ډېر زیات مشکور یم. زما په خیال خدا دی چې دا ادبي جرګو دا اجلاسونه عملي کول پکار دي.
پروفیسر صاحب، تاسو خپله ته په پښتو اکاډمۍ کې د پښتو په څانګه کې د ماسترۍ ایم پیل او پی ایچ ډی ډیګري لپاره هم پروګرام لري، په دغه کې تاسو کومه پرچه د تنقیدي موادو شامله کړي؟
د ایم پیل او پی ایچ ډی پروګرام زموږ هم د لیست ته د اغې خپل نصاب دی. تاسو خو ډېر مخکې لاړی، موږ درته د ایم ای فائنل او پریویس یعنی پنلسم او شپاړسم خبره کوو. مونگا د شپاړسم په نصاب کې د تنقید غټه پرچه چې ده هغه لمبا کې ده، د 100 نمبر پرچه ده، ایم په کې خودلی ده. په دې باندې کلاس اخیستلی کېږي او تنقید ورته خودلی کېږي. تنقید کې چې کوم دی نو د هغې قسمونه دي، بیا د تنقید چې کوم ریکوایرمنټ ضروریات دي په هغې باندې ورته چې کوم دی نو سیناپسیز ورکول کېږي. تنقید په نثر دی، په ناول دی، په ډرامه دی، په افسانه دی، په انشائیت دی، یعنی د پښتو په ادب هغه اصناف باندې دی.
استاد، د تنقید په اړه چې دغه پرچه تاسو په نصاب کې شامله کړې ده، دا د مغربي ادبیاتو نه راخیستل شوې ده او کنه د تنقید په برخه کې د پښتنو منتقدینو نظریات هم پکې شامل شوي؟
هغه کې د مغربي ماهرینو رایګانې دي، هغه کې چې کوم دي د مشرقي دي، او هغه کې زمونږ د ولسي د اوس ادبي جرګې زمونږ د نوي کول نوي نظریاتی چې چا د تنقید د فن لکه مشتاق مجرور شو، زمونږ د نور داسې ملګری شو چې هغه پکې نوی نوی خبرې راغوستلې کړې دي. په دې لحاظ سره به دا الکان زمونږ نه وځي، دوی به خپل کلو ته ځي، دوی به جرګو ته ځي، دوی به مرکو ته ځي. دوی له چې کوم دی مونږ دلته ژبه ورکړه، دوی له علم ورکړو، دوی به دا مخکې چې کوم دی په کلو بانډو په دې کې خوروي او دغه شعور به پیدا کوي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، په تیرو 12 کلونو کې چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ لړۍ په تیزۍ سره روانه ده، نو یو شمېر ځوانې شاعران هم هڅېدلي دي چې خپلې شعري ټولګې خپرې کړي. په دې لړ کې یوه هم زرلخته وسینی ده چې خپله دویمه شعري ټولګه یې د چاپ په ګاڼه تازه سنبال کړي. تېره اونۍ د نوموړي د کتاب اوښکې به نه تویوم مخکتنه وشوه چې حالې په دغه ریپورت کې درکو. د ځوانې شاعري زرلختې وسینی د اوخ کې بنت ویوم د کتاب د مخکتنې دغه غونډه د ختیځ سیمو د ځوانانو د یووالي ټولنې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تیره اونۍ ترسره کړه چې ګڼ شمېر ننګرهار میشتو پرهنګیانو، د مدني ټولنو یو شمېر غړو
او د پهونتون استادانو په کې برخه اخیستی و. د یاد ټولنې ویاند شاکر الله ساپی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زرلختی حسینی د کتاب مخکتنې په دې خاطر نیولې چې نورې ځوانې نجونې هم وهڅېږي او خپلې شعري ټولګې خپرې کړي. نوموړی وایي،
یو احساس دا دی چې مونږ نورو انجونو ته ورکوو چې هغوی په ټولنه کې ښځینه شاعران شته، خو اما د کلتوري محدودیتونو له مخې هغوی بیرون ته نشي راوتلی یا خپل کتاب نشي د چاپ په ګډه نشي سنبالولی. یو علت یې همدا دی چې کلتوري محدودیتونه دي، تر څو هغه ورونه چې د هغې خویندې او یا د کورنۍ نور غړي شاعران وي او هغوی په شعر او ادب کې ډېر پرمختګ کړی، خو اما ورته اجازه نه ورکول کېږي چې خپل کتاب چاپ کړي او خلکو ته د خپل شعرونه ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کړي.
د مخکتنې په دې غونډه کې یو شمېر لیکوالو مقالې او ویناوی واورولی. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو څخه و چې ویناوی واورولی. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل،
د زرلخت حسینی شاعری ز فکر کوم چې د نننی ځوان نسل او بل خصوص د خزینه شاعرانو یا د خزو د حقوقو یو غږ دی. په حقیقت کې که دا سي نوري شاعرانی په دې ډول باندې خپل استعدادونه وازمي او دا غږ پورته کینو لیوي، خو نه به هغه د ادب هغه برخه چې زیاته د اصلي میراث د خزو دی، دا به پیاوړی شي. لبلې خو نه به هغه انساني تعادل په ټولنه کې رامنځ شي. لبلې خو نه به دا شي پښتو ادبیاتو دغه برخه چې دا مهال ډیره کمزوري ده او دا خدمت به په متوازن ول مخه تلار شي. اصلا ادب او شعر او شاعری چې کوم ده، دا د ژوند د خلګانو د ژوند د بهتري لپاره یو وسیله او یو دغه یو پیغام ده، یو غږ ده.
د مینې بارکزی په نوم یو ځواني شاعری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زرلختی د کتاب مخکتنی ورته جرأت ورکړو چې خپل شاعری راټوله او د چاپ په سنگاری خپلې کړي.
او ما سره دا احساس پیدا شو تر څو زه په انده کې خپل کتاب چاپ کړم، درسته مخکته نه فی باندې ونیول شي، تر څو زمونږ نور خپل تشویق شي چې تر څو د خپل کتابونه چاپ کړي. د شعر په ژبه د سولې پیغام، د امن پیغام او همدارنګ د وطن د هوسایي پیغام وړاندې کړي.
زرلختی حسینی مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګند کړه چې د دویم کتاب مخکته نه یې هم وشو. نو مولی وویل،
تیر کال زما د کتاب البته پزمک استوره و هغه چاپ شو او د هغې لپاره هم په همدې هوټل کې مخکتنه ونیول شو. هغه سپارښتنه چې په هغې کتاب کې زمونږ قدرمن استادانو ماته کړې وې، ځکه چې په هغې کتاب کې ځینې نیمګړتیاوې لیدل کېدې، نو زه فکر نه کوم چې په دې کتاب کې مې هغه نیمګړتیاوې وي. خو زه خوشحاله په دې یم چې یو ځل بیا زما د دې کتاب مخکتنه غونډه ونیول شوه. اوس هم ډیر قدرمن استادان راغلي، لوی مشران راغلي زما د کتاب مخکتنه غونډې ته. زه هم ډیر زیاته مننه کوم او د خوشاله احساس لرم.
زرلختی حسینی د 12م ټولګي پورې زده کړې کړي او د 35 کلونو رئیس شاعری کوي چې تیر کال د پزمک استوري په نوم د شاعری ټولګه خبره کړې و او سکالې د وخت کې بنتو یوم په نوم شعری ټولګه خبره کړه. بختر ستوری ګرانو مینوالو، د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د ځوان شاعر خالد خالقیار په ښکلي ترنم یو غزل ته تم شو.
درنګ سات لبټي وا پمړکې دوشي، درنګ سات لبټي وا پمړکې دوشي، هلزر شپروانه راوړوا لگ تیرا زمانہ راوڑوا، لگ تیرا زمانہ راوڑوا، دتن دی لائنے نگور زلفے، دتن دی لائنے نگور زلفے، پرخ سار دان دان راوڑوا، لگ تیرا زمانہ راوڑوا، لگ تیرا زمانہ راوڑوا، دخ گلاب تپزڑو کی می دیرا شا، دخ گلاب تپزڑو کی می دیرا شا، دارم پبت خانہ راوڑوا، لگ تیرا زمانہ راوڑوا، لگ تیرا زمانہ راوڑوا، یو نظر خورندان راوڑوا، لگ تیرا زمانہ راوڑوا، لگا تیرا زمانہ راواڑا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.